آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 10:30 بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واورئ.
د تخار د امنیت قومندانۍ وایي د وسلوالو طالبانو څخه د درقد د بیرته نیولو لپاره به ژر عملیات پیل شي. د سوریې جلاوطن اپوزیسیون مذاکرات پیل کړي دي، خو وایي چې بشر الاسد نه مني. او نن د امریکا د استازو په مجلس کې د استازو د مشر د ټاکلو لپاره رایګیری کیږي.
نن د پنځشنبه ورځ د 2015 کال د اکتوبر د 19 ده. ځینې سیمه ییز هیوادونه اندېښمن دي چې د افغانستان ناامنۍ به د دوی هیوادونو ته خطر پېښ کړي. دا او نور مطالب لږ وروسته اوریدای شي. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزای د دې ساعت خبرونه وایو.
د تخار د امنیت قومندانۍ وایي د وسلوالو طالبانو څخه د درقد د بیرته نیولو لپاره ژر عملیات پیل کیږي. د تخار د امنیت قومندانۍ نطاق احمد خلیل ایثار د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل:
زیاتر شدت جنگ در ولسوالی خوجهار ما داریم، نبرد شدیده جریان داره.
سخت جنگ در خواجهار پولیسوالی که دی جگره روانه ده، در درقد پولیسوالی که پرون طالبان نوبلی ده، دری تنه محلی پولیس وجل سوی دی، دری تنه زخمی سوی دی او نوری امنیتی قواوی ده سیمی نواتلی دی. بندوبست سوی دی چی جر در درقد نوبلو ده پر عملیات شروع سی. سید خلیل ایثار وایي چې د دوو ورځو رئیس هم د دشتیارچې پولیسوالۍ کې او هم د خواجه غار پولیسوالۍ کې چې یو شمیر کلي طالبان نیولي دي عملیات شروع شوي دي او اوس هم ادامه لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما نن د ملګرو ملتونو او یایمه کلیزه ونمانځله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسم په دې مناسبت په وینا کې وویل چې ملګري ملتونه له 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعال دي، خو لا هم ډېر ګواښونه شته چې باید په مقابل کې په ګډه کار وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسم داسې وویل:
غواړم یو ځلی بیا د ملګرو ملتونو په ژمنو تاکید وکړم چې ملګرو ملتونه به تر هغو پورې چې افغانان خپل هدف ته چې نیکمرغه افغانستان د نوي رسیدلی په افغانستان کې پاتې شي.
د ملګرو ملتونو د اویایمې کلیزې په مناسبت د داسې عکسونو نندارتون هم جوړ شوی دی چې پکې د دغه نړیوال سازمان فعالیتونه ښودل کیږي. افغانستان د 1946 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري.
د ملګرو ملتونو په تړاو په بل خبر کې د دویمې نړیوالې جګړې د ختمېدو سره سم د ملګرو ملتونو د سازمان ماسونو او یا کاله پخوا پریکړه وکړه چې د یو بلې نړیوالې جګړې مخه به نیسي. هغوی په دې هدف تر دې دمه بریالي سوي دي، خو د بحرانونو او شخړو زیاتېدو دغه نړیوال سازمان له ازمایښت سره مخامخ کړی دی.
چین افغانستان ته د چهارشنبه په ورځ د هیواد زلزله ځپلو ته د عاجلو مرستو په لړ کې څه د پاسه 1.5 میلیون ډالر ورکړی دي. د افغانستان د سرې میاشتې موقتی عمومي منشي محمد نعیم دیدار وویل چې د چین لخوا دا پیسې به د افغانستان د هغو خلکو دپاره ډېره مرسته وي چې د دوشنبه په ورځ په زلزله کې زیانمن شوي دي. د چین سفیر وویل چې هیواد به د افغانستان زلزله ځپلو ته د مرستو اندازه زیاته کړي. د چین حکومت په مجموع کې د افغانستان او پاکستان زلزله ځپلو ته هر یو هیواد ته 1.5 میلیون ډالر مرسته اعلان کړی ده.
د نورستان په ولایت کې د تیرو 2 کلونو راهیسې شاوخوا 5000 ماشومان د پولیو د واکسین څخه پاتې کېدله، چې اوس چارواکي وایي دغه ستونزه یې حل کړې ده. په دې هکله به د خبرونو وروسته بشپړ ریپورټ واوري.
د امریکا د ګوانتانامو د پوځي زندان یو بل بندي خوشی شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلی دی چې احمد عبدالعزیز وروسته له 15 کلونو خپل پلرني هیواد موریتانیا ته استولی دی. دا څلورم بندي دی چې په دې کال کې د ګوانتانامو نه خوشی کیږي. دا کار په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما او د کانګرس ترمنځ جنجال روان دی او اوباما هڅه کوي چې دغه زندان وتړي. 15 سلوي خلن عزیز په دې تورنیول شوی و چې د القاعدې د شبکې یو مشکو غړی و او د دغه تروریستي سازمان د مهم غړو سره یې اړیکې درلودې. هغه د پاکستانی چارواکو لخوا د القاعدې شبکې د یو پټ کور څخه نیول شوی او بیا امریکا ته سپارل شوی، خو هغه په کوم جرم محکوم شوی نه دی. اوس مهال د ګوانتانامو په زندان کې 113 تنه بندیان دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمیانړي خبرونو ته د واشنگتن د سټوډیو نه د مورکو د سوریه جلاوطن اپوزیشن لدی کبل چې پاغي واد کې د څلور کلن کورنی جنگ د ختمولو لپاره خبرې پیل شي. د سیاسي انتقال په پروسې کې د ورځې لپاره هم د بشر الاسد هر ډول رول رد کړی دی. د سوریه د ملي ائتلاف غړي بسام عبد الله د پنځم به پورز په بیانیه کې د سیاسي نوښتونو په اړه خبرداري ورکړي او ویل چې هغه د وخت یا کول دی او هغه د سیاسي دی چې اردو ته د موقع برابرۍ چې د اقیانو نه هغه سیمه بیرته ونیسي چې غوینه ولیدی. عبد الله دغه تفسیر په داسې وخت کې کړی دی چې په یانا کې د مهم اړخونو ډیپلوماټان سره راغونډي وي چې د سوریه د کورنۍ جګړې په اړه چې اوس 15 کال شروع کیږي خبري وکړي. په دغو خبرو کې د امریکا متحده ایالات، روسیا او په سیمه کې د دوه سیال هیوادونو ایران او سعودي عربستان د لومړي ځل لپاره د سوریه د بحران په اړه ګډون کوي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د استازو د مجلس رئیس جان بینر رسمن تقاعد وکړي او په ځای پال راین د امریکا د استازو د مجلس نوی مشر شي. پال راین په 2012 کال کې د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په وخت کې د جمهوری ګوند مرستیال کاندید وو. د جان بینر د استعفا نه وروسته اکثر جمهوری غوښتونکي هغه ته متوجه وو چې د استازو د مجلس مشري به په غاړه واخلي، خو پال راین زړه نازړه وو. لیکن پرون د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کانګرس د مشرۍ لپاره آماده ده.
We are turning the page. We are not going to have a house that looked like it looked the last few years. We are going to move forward.
مربه پانه واره مربه د سید استازو مجلس ونلرو لکه پتیرو څوکلونو چې مدرلود لی مربه مخ پر وړاندې ولاړ څو مربه یو موټی سوز مرګون خپل لیدلوري د لاس ور کړی دی، خو اوس به مخ خپل لیدلوري پیدا کو.
تا کل شوی ده چې نن د استازو د مجلس د مشر د انتخابېدو د پاره رایګیری وشي چې ویل کېږي پال راین به وګټي. خاغلی راین د اوسنی مشر جان بینر سره مننه وکړه چې په خلاقیت او ویاړ سره یې خپل مسؤلیت تر سره کړی دی.
چین د یو ماشوم د زیږولو پالیسی ختمه کړې ده او اوس یې کورنۍ ته اجازه ورکړې ده چې دوه ماشومان پیدا کولای شي. چین دغه پلان نن د پنځشنبه په ورځ اعلان کړ. روانونه د چین حاکم سیاسي ګوند د تړلو دروازو تر شا غونډې وکړې او په پای کې دا پریکړه وکړه. په داسې حال کې چې چېړونکي د چین د دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې دا پریکړه به د چین د کار په قوه او د نویو ماشومانو د زیږولو په برخه کې چې په دې واد کې مخ په کمیدو دي خاص بدلون رانولي.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتو چې دوی هیڅ تصمیم نه لري چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش په ضد ځمکني اوږدمهاله محاربوي عملیات پیل کړي، خو د دې ډلې په ضد هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشکارتر وایي چې په تګلاره کې تغییر راغلی دی. د دې نه وروسته به د اسلامي دولت د ډلې په ضد هوایي عملیات زیات شي او ښایي محدود ځمکني بریدونه هم وشي.
نن د پنځشنبه په ورځ د جاپان د اوکینووا په ټاپو کې د امریکا د پوځ د یوې هوایي اډې ساختماني کار بیا پیل شو. دا د مرکزي حکومت لپاره یو بریالیتوب دی چې دغه ټاپو د والي هلې ځلې چې نه غوښتل د امریکا نظامي اډه جوړه سي شنډې کړي. د اناکو بې په سیمه کې د ساختماني پروژې د باندې قارجن مزارکون کې راغونډ شوي وو. پولیسو څو تنه مزارکون کې سړک او دغه ځای ته د داخلېدو لارې بند کړې و نیولې دي. د اوکینووا والي تکاشي اوناګا چې د انتخابات پر مهال کمپاین دا و چې په سیمه کې به د امریکا نوی اډه پرې نږدې د انتخابات د ګټلو سره سمې هغه جواز نه می لغوه کړي چې پخوانی والي صادرې کړي وي. د جاپان د دفاع وزارت د والي اوناګا د پریکړه په مقابل کې د مځکې د چارو د وزیر کیشی ایشی نه غوښتي و چې د ښاغلي اوناګا پریکړه لغوه کړي او وزارت دا کار وکړي. والي تکاشی اوناګا داسې وویل: دا د حکومت لخوا یو ظلم دی چې کیږي او دا ډیر د تاسف ځای دی. حکومت ستاسو د دریځ پاک له ځغم نه لري. دوی ورخطا عمل میږي او موږ به دا مسله په جدي توګه څیړو. د اوناګو حکومت په پام کې لري چې د جنجالونو او منازعاتو د حل بورډ ته درخواستي ورکړي. دغه بورډ د سیمه ییز او مرکزي حکومت ترمنځ شخړې اوري او د حل لارې ورته پیدا کوي. او د روسیې پولیسو د په ماسکو کې د یو اوکرایني کتابخانه مشره په دې شک نیولې ده چې غواړي قومي کرکې تلمون وهي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې نن د پنجشنبې په ورځ په بیانیه کې ویل چې دوی وروسته له هغه نه اته پنځوس کلنې نتیلا شرینا د ګرفتارۍ غوښتنه وکړه چې تحقیق کوونکو د هغې په کتابخانه کې داسې مواد او کتابونه پیدا کړه چې د دوی په وینا د روسیې پر ضد پروپاګندي مواد او مطالب پکښې لیکل شوي وه.
په داسې حال کې چې زرګونه زره مهاجر په اروپا کې د نوي ژوند لپاره هر خوا ګرځي، د هغوی یوه کښتۍ چې د ترکیې نه یونان ته روانه وه ډوبه شوې ده. د یونان د سمندري چارو وزارت ویلي دي چې د مهاجرینو څلور مړي د یونان د لابوس ټاپو ته نږدې موندلي دي چې د دې هڅه یې کوله چې اروپا ته ځانونه ورسي. په لابوس کې چارواکو ویلي دي چې د مړو شمېر اوس اوه کسانو ته رسېدلی دی. دغو مهاجرو د لرګو په یوې کښتۍ کې سفر کاوه چې کښتۍ یې ډوبه شوه. هغوی د دې هڅه کوله چې د ترکیې نه یونان ته ولاړ شي. فکر کېږي چې لږ تر لږه دېرش تنه د دې کښتۍ د ډوبو شوو کسانو له جملې نه لا درکه دي. له بلې خوا 212 نور کسان په محلي وخت پنجشنبې په ماسخوتن ژغورل شوي دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونه مو واورېدل. د راپورټونو په سلسله کې په افغانستان کې د نامنیو زیاتېدو ځینې سیمه ییز هیوادونه په تیره بیا روسیا اندېښمنه کړې ده چې دا نامنی به دوی ته هم ګواښ پېښ کړي. روسیا اوس چمتو ده چې د افغانستان سره پوځي مرستې وکړي او یا هم د افغانستان د حکومت په غوښتنې د افغانستان په خاوره کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. دا چې روسیا اوس په افغانستان کې کوم اهدافو ته غواړي ځان ورسوي او د افغانستان په قضیه کې د دغه هیواد احتمالي ښکېلتیا ته په کوم نظر کتل کیږي، په دې حق له د ازادي رادیو خبریال قسیم سولمل یو بشپړ رپورت برابر کړی دی.
د افغانستان په تړاو د روسي چارواکو وروستۍ څرګندونو د بیلابیلو کړیو ترمنځ بیلابیل نظرونه رامنځته کړي دي. یو نظر دا دی چې د افغانستان په قضیه کې د روسیې د احتمالي ښکېلتیا یو لامل په سیاسي او پوځي ډګرونو کې له لویدیځ سره د دغه هیواد پخوانۍ سیالي ده. خو ځینې بیا په دې باور دي چې په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د نامنیو وروستیو څپو دا هیواد اندېښمن کړی چې دا نامنۍ د منځنۍ اسیا له لارې د دغه هیواد تر پولو هم ور ورسېږي. په ولسي جرګې کې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقیوم سجادي له ازادي ریډیو سره په مرکه کې دې ټکي ته هم اشاره کوي چې روسیه له پخوا هم دا لیوالتیا درلوده چې په افغانستان کې خپلې نابشپړې پروژې پای ته ورسوي.
روسیه از مدته قبل هم علاقمندی داشت که یک نوع حضور غیر روسیه لیوی مدینه مخکم په افغانستان کې د غیر پوځي اقتصادي او فرنګي او یا هم د خپلو ناتکمیل پروژو په تړاو د حضور لیوالتیا درلوده.
شغل سجادی وایي که روسیه وغوړي د افغانستان په جګړې کې ښکېل سي نو دا به د افغانستان لپاره هم یو فرصت وي او هم کېدلی سي یو ګواښ وسي. د وایي دا کار لوی خو د سیمې په کچه له تروریزم سره د مبارزې کرښې پیاوړي کوي او یا هم دا چې ناټو دې ته متوجه کوي چې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره په خپله د افغان ځواکونو اړتیاوې پوره کړي. بله دا چې کېدای سي دا کار افغانستان یو وار بیا د نړیوالو قدرتونو د سیالیو په ډګر بدل کړي. هغه اندېښنه چې د چارو ځینې کارپوهانې هم لري. د پوځي چارو کارپوه جنرال باری آرز اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په افغانستان کې د داعش راپیدا کېدو روسیه اړ کړله څو د مقابلې لپاره یې په خپله لاس په کار سي.
فکر کوم چې د افغانستان دپاره د داعش نوم د یو حساس ترین مرحلې په نامه دی. زه فکر کوم چې یوه نیابتي جګړه په افغانستان کې پای ته د رسېدو په حال کې ده چې هغه د هند او پاکستان وه، او دا فکر هم کوم چې یو بله نیابتي جګړه د پیل په حال کې ده چې هغه به خدای نخواسته خدای مکړه د امریکا او روسیې تر مابین وي او ډګر به هم د افغانستان.
خو پښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې عام ولس د دې پلوي کوي چې په اوسني بې ثباته وضعیت کې له روسیې مرسته وغوښتل سي؟ ښاغلی آرس وایي نه یوازې خلک بلکې آن هغه کړۍ چې د شوروي اتحاد په وخت کې په افغانستان کې له روسي پوځیانو سره جنګېدلې اوس له افغانستان سره د دغه هیواد د پوځي مرستو غوښتونکي دي. یو شمېر نور کارپوهان بیا په افغانستان کې د سترو قدرتونو لکه د امریکا په مشرۍ د ناټو او روسیې ترمنځ د نیابتي جګړې مسله ناممکنه بولي. د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له افغان حکومت سره د یوې ستراتیژۍ او تړون له مخې مرسته کوي چې دا به په افغانستان کې د روسیې د مداخلې مخه ونیسي.
کومک که امریکا میکنه با اساس کنفرانس بین المللی شیکاگو هست.
کوم مرسته چې د امریکا متحده ایالات یې کوي هغه د شیکاگو د کنفرانس پر اساس ده. ډیر روښانه کرښې دي چې هلته نو روسیه داخله دی سي او نه هم باید دا کار وکړي. دا یو ستراتیژیک مرسته ده چې د نیابتي جګړې مخنیوی به وکړي.
په روسیه کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره د روسیې د احتمالي ښکېلتیا بحث د بېلابېلو کورنیو او بهرنیو کډیو ترمنځ تود سوی دی. خو د افغانستان په قضیه کې د روسیې د دې احتمالي ښکېلتیا لامل څه دی؟ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتنیکوف ویلي چې د افغانستان په شمال کې د طالبان او اسلامي دولت ډلې د غړیو راغونډېدو د دغه هیواد پر شمالي ګاونډیو چې د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي هم دي د حملې خطر زیات کړی دی. شاوخوا دوې اونۍ مخکې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف هم د چین په مرکز بیجینګ کې د وینا پر مهال له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو او چین ته د ورپېښېدونکي خطر په اړه خبرداری ورکړی و. نوموړی وویل چې آیا کابل به د نړیوالو ځواکونو د نشتون په صورت کې په یوازې سر وکړی سي له وسلوالو ډلو سره په خپله خاوره کې مقابله وکړي؟
ښایي د افغانستان خاوره د اسلامي دولت ډلې د اروپکو لخوا د منځنۍ اسیا د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو او د چین اویغور میشته سینکیانګ لور ته د لا پراختیا په هدف کار واخیستل شي. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، دا پوښتنه پر ځای پاتې ده چې آیا کابل به له دغو ګواښونو سره په یوازې سره د مقابلې توان ولري.
خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور له دوام سره سره د کابل له خوا له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه هم د پام وړ ده. د افغانستان جمهور ریاست په وروستۍ کې اعلان وکړ چې د هوایي ځواک او درنو وسلو په برخه کې د روسیې هغو مرستو ته سترګې په لار دی چې دغه هیواد یې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. د جمهور ریاست ویاند سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نورو هیوادونو سره د اړیکو په جوړولو کې عام او تام صلاحیت لري. هغه امنیتي تړون چې موږ له امریکا سره کړی د داسې هڅو معنی نه ګرځي. زموږ هیله دا ده چې دا مرستې په افغان ځواکونو ښې اغېز لرلی سي. د دوی په لاس کې ډېر تجهیزات کولی سي ځواکونه د ترهګرۍ په وړاندې جنګ کې پیاوړي کړي.
د دې تر څنګ د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د افغانستان یو پارلماني پلاوی هم په وروستۍ کې روسیې ته سفرونه درلودل څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دغه هیواد مرستې راجلب کړي. کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د تروریزم د مقابلې لپاره د سیمه ییز اجماع رابلل مهم بولي، خو سپارښتنه کوي چې که افغان حکومت روان وضعیت سم مدیریت نه کړي نو دا هیواد به یو وار بیا د سترو قدرتونو د نیابتي جګړو او سیالیو شاهد واوسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د دویمې نړیوالې جګړې د ختمېدو سره سم د ملګرو ملتونو د سازمان مؤسسینو او یا کاله مخکې پریکړه وکړه چې د بلې جګړې مخه ونیسي. هغوی په دې هدف کې تر دې دمه بریالي شوي دي، مګر د بحرانونو او شخړو د پراخېدو او زیاتېدو د نړیوال سازمان له ازمېښت سره مخامخ کړی دی. په دې هکله راپورټ لرو.
د ملګرو ملتونو سازمان د دوهمې نړیوالې جګړې دورانیو او د ملتونو د ټولنې په نامه د یو مخکینی سازمان د ناکامیو په نتیجه کې رامنځته شو. په 1915 کال کې په سان فرانسیسکو کې د یو کانفرنس په ترڅ کې د یوې لاسولیزې نړۍ د رامنځته کولو او بشري حقوقو ته د وده ورکولو لپاره د دې سازمان منشور ولیکل شو. د متحده ایالاتو ولسمشر هری ټرومن د دې کانفرنس استازو ته وویل چې ډېر کسان شته چې د اختلافاتو له امله یې په خپل بریالیتوب شک او تردید درلود.
خو دغه اختلافات هغه وخت هیر کړل شول چې یو واحد کلک هوډ رامنځته شو، یعنی د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې لارې لټول.
د هغه کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمي توګه وروسته له هغه جوړ شو چې د لومړیو 500 غړیو هیوادو له جملې نه 900 یې دغه منشور تصویب کړ. اوس یو سل او نوی غړي هیوادونه لري. د ملګرو ملتو د سرمنشي کوفی انان پخوانی سلاکار مایکل ډویل وایي چې دغه سازمان یو ستونزمن پیل درلود.
د سړی جګړې په ترڅ کې د شوروي اتحاد او متحده ایالاتو درز یو داسې سازمان رامنځته کړ چې له خپل ځان سره شخړه درلوده. یوازې په څنډو کې د سولې ساتنې په ډګر کې او په هغو ځانګړو شخړو کې کار کولای سو چې متحده ایالاتو او شورویانو غوښتل چې پرې سیالي ونه کړي او څنډې ته یې پرېږدي.
د ملګرو ملتو د سولې ساتنې ځواک په دغه وخت کې رامنځته شو. په 1955 کال کې د سویس کانال د بحران د حل لپاره 2000 سلاساتونکو خپل ماموریت پیل کړ. اوس دا شمیر له 1000 عسکرو او پولیسو نه زیات شوی دی. دغه ساتونکي د نړۍ په تر ټولو خطرناکو ستونزمن ځایونو کې د ملکی وګړو او مرسته کوونکو ساتنه کوي. ملګری ملتونه د جګړو او ناورینونو قربانیانو ته بشري مرستې ویشي او هڅه کوي چې د شخړو مخنیوی وکړي او هواري کړي. په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون او سخت بېوزلیتوب یا فقر د لمنځه وړلو په اړه هم فعالیت لري.
نړۍ د بدلېدو په حال کې ده. ملګری ملتونه هم باید بدل شي او له دې بدلون سره ځان عیار کړي. موږ ساکن نشو پاتې کېدلی.
د دې سازمان په تشکیلاتو په تیره بیا په امنیت شورا کې د اصلاحاتو لپاره هم غوښتنې کیږي. په دغه شورا کې 15 هیوادونه د ویټو حق لري.
د امنیت شورا په اړه هر څوک موافقه لري چې دا د 1950 کال په پرتله د 2015 کال د قدرتونو نمائندګي نه کوي.
دوی وایي چې نوی را څرګندیدونکي قدرتونه واړي چې د امنیت شورا په غونډو کې برخه ولري.
د هند، برازیل، جاپان، جرمني او د نورو د ناقش نشټوالې مهم دی. ځینې وختونه ټاکل شوی لاس هیوادونه خپل ځانونه د لوبغاړو پر ځای سیلانیان احساسوي.
ملګری ملتونه باید تکامل وکړي چې ګټور ووسی.
تر هغه وخت پورې چې په دې سازمان کې لوی بدلونونه او لوی تشکیلاتي اصلاحات رامنځته نشي، احمد به علاقه شي او د یو تاریخي اثر په توګه به پاتې شي.
خو زیات کتونکي له دې خبرې سره موافقه لري چې له ملګرو ملتونو پرته د نننۍ نړۍ تصور کول ګران.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. په نورستان کې د تیرو څو کلونو رئیس شاوخوا 15000 ماشومان د پولیو د واکسینو نه پاتې کېدل، مګر ځایي چارواکو ویلي دي چې اوس دا ستونزه حل شوې او راتلونکي کمپین کې به د ټول نورستان ماشومان واکسین شي. په دې حق لازم همکار زبیح الله غازی په نورستان کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر سید حبیب سره مرکه کړې ده او ترې پوښتلې دي چې دغه ستونزه چیرته وه او څنګه حل شوه.
زمونږ د کام د کامدیش او برګمټال ولسوالۍ د کا چترال سره سرحد لري. هلته یو تعداد مشکلات او مخالفتونه وو. تقریبا زمونږ په کامدیش ولسوالۍ کې یو دوه کلستر واکسین کېدل نور پاتې کېدل، نو دغه کې زمونږ تقریبا 4000 یا څه د پاسه 4000 دومره کسان زمونږ نه مس کېدل. خو بل اخر موږ په دې وتانیدو د مشرانو، د قومي مشرانو، د منطقې اثر رسوخ والا خلکو او په خپل د سیحالو زلو باندې چې ان شاء الله هغه تعداد موږ سره کم کړی دی. نو په تیر کمپاین کې او د هغې نه په مخ کمپاین کې موږ ته اجازت شوی دی. موږ هلته تقریبا ټولې ساحې د پوشش لاندې راوسی دي پولیو واکسینو په باره کې، او اوس تقریبا په ټول نورستان کې موږ 1500 ماشومان مس لرو. ان شاء الله نور ټول ته زموږ لاسرسی شوی دی. خو موږ په هر کمپاین کې تقریبا 1400 څخه پاس 1400 ماشومان زموږ هدفونه باغی کې، او موږ 8000 کله 10000 کله 9000 دې ته زمونږ هدف رسیدو. خو ان شاء الله اوس زمونږ خپل هدف ته رسیدي. تقریبا 1500 ماشومان موږ په ټول نورستان په ټول ساحو کې تقریبا مس پاتې.
نو د دغه کسانو د واکسین کولو لپاره کمی هڅې نه دي روان؟
نو هغه لپاره پروګرامونه روان دي. موږ په خپل غر زم په ټول ولسوالو کې د منطقې د مشرانو سره، د جمعهتونو د امام مولوی صاحبانو سره، او داسې د کلیا خلک چې په خلکو باندې اثر رسوخ لري لکه ملکان داسې وغیرہ خلکو سره خبرې کړې دي، او هغوی کوم خلک چې مخالفت د واکسینو کوي یا لاسرسی او تنش کې منطقې لري دي، نو هغوی دپاره هغوی هڅه یو ان شاء الله زموږ کوشش هم شروع دی چې کلی کلی هرې باندې هر ځای ته د واکسین دوه څاڅکي کوم ځای کې چې ماشومان دوه قطرې غې ته ورسو ان شاء الله کوشش روان.
دغه 1500 ماشومان چې دي دا ډېری په کوم ولسوالو کې پاتې کیږي؟ ولاتې څه دی ولې پاتې دي؟
نو دا اکثر کسان په همدغه د کامدیش په ولسوالۍ کې لږ ډېر پاتې کیږي. دغه علت دا دی چې ځنې ورونه زمونږ چلته دي، هغوی د هر لحاظ نه چې لږ مخالفت لري، مخالین کارین دي، نو ځنې ساحې داسې دي چې هغه د منطقې کوم کسان چې اثر رسوخ په منطقه باندې لري، نو هغوی وجره دی کلو ته مرض ای ځکه جلته موږ تاګنده مشکلات جوړیږي. نو ان شاء الله دغه لپاره هم حالي ځلې زمونږ روان دي. خو زیات تعداد دا کسان زموږ په کام دي شو ولسوالۍ کې.
نو راتلونکي کمپاین د سهله مندشته ده چې ټول نورستان
بنو ان شاء الله. تیر کمپاین منګه شروع کې هلمند وو، متعقین نو ان شاء الله کمپین زمنگ سر تو رسید منگ متعقین شو الطا واکسین پٹول نورستان کی وجو کامدیش پٹول ولسوالی کی وجو ان شاء اللہ اس دا کمپین جزمنگ دے دام پٹول ولسوالی کے ہم دا میزل کمپین پٹول ولسوالی دے کامدیش کی پورا معنی بانی اور ان شاء اللہ دا پولیو ہم داسی کیے کم سے کم مخالفت ہو آغا بیل خبر ہے داغ ان شاء اللہ زمنگ آمادگی اور دخل کو دلچسپی ہم دسی دے پٹول کامدیش ولسوالی کی ان شاء اللہ واکسین اتر سر رشی
مخالفتی وسلوالو کا وہ سنگم قنات ورکا
مخالفت یو اندازہ وسلوال ورونو زمنگ کو داغ نہ سیوا منطقوی مشکلات مال تو بس دا شخصی اغراض بخاطر بان مال تو مخالفت نو نو آگے تمنگ کے نس تو لاڑو پسی تو منطقی اثر سو والا خلق پخپلا دسے بلواسی تم آگے سر ملاقات نو پر ٹیلی فون یو شے بل شے وکڑ داغے دے دا پارا چھ منگا تا دا مقام سائدہ کی چھ منگا ٹول کامدیش والا سوالے کے دا پولیو واکسین تر سر کو
دا امریکا غاگ دا آشنا راڈیو دا فیس بک پاتا دا وی او اے پشتو
سرا سرا جان پڑے پر پہ غزل دی کشک ماد جان پر آنکڑے زخو شرابیم شیفت سرا سرا جان پڑے پر پہ غزل دی کشک ماد جان پر آنکڑے زخو شرابیم درد غانم پہر یو مذہب کے تاز دستا خبر چنخلو رنگا رنگ لے تاز دستا خبر چنخلو رنگا رنگ رے اس کو شرابیم زخو شرابیم شیخت ذرا سر جان کرے بر
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واره د تخار د امنی قمندانې ویل دي چې د وسلوالو طالبانو نه د درقد بیرته نیولو لپاره زر عملیات پیل کیږي د امنی قمندان ویل چې د درقد په ولسوالۍ کې پرون طالبانو نیولې او درې تنه محلي پولیس وژل شوي درې تنه زخم شوي دي نور امنیتي قواوې د سیمې نه وتلې دي او بندوبست شوی دی چې زر د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات شروع شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما نن د ملګرو ملتونو او یاومه کلیزه ونمانځله چین افغانستان ته د چهارشنبې په ورځ د هیواد زلزله ځپلو ته د بیړنیو مرستو په لړ کې څه د پاسه یو نیم میلیون ډالر مرسته ورکړې ده د دویمې نړیوالې جګړې د ختمېدو سره سم د ملګرو ملتونو د سازمان مؤسسینو او یا کاله پخوا پرېکړه وکړه چې د بلې جګړې مخه ونیسي د نورستان په ولایت کې د 1300 کلونو راهیسې 15000 ماشومان د پولیو د واکسین نه پاتې وو خو اوس دا ستونزه حل شوې ده د نومبر په اوله په افغانستان کې د پولیو کمپین پیل کیږي د امریکا د ګوانتانامو د پوځي زندان یو بل بندي خوشې شوی دی د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې احمد عبدالعزیز وروسته له 1300 کلونو خپل پلرني هیواد موریتانیا ته استولی دی د سوریه جلاوطن اپوزیسیون له دې کبله چې په هغه هیواد کې څلور کلن کورنۍ جنگ ختم شي خبرې پیل شي د سیاسي انتقال په پروسه کې د یوې ورځې لپاره هم د بشار الاسد هر ډول رول رد کړی دی ټاکل شوی ده چې نن به د امریکا د استازو د مجلس رئیس جان بینر رسما تقاعد وکړي او په ځای به پال راین د امریکا د استازو د مجلس نوی مشر شي دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظریات وړاندې کوي. لګروسته د خبراتورو یا گفتو شنو پروګرام لرو، کولای شئ خبرونه ته تلیفون وکړئ او خپل نظر څرګند کړئ.